موږ ما پرېده ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ یو اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي ملي پولیسو ترې د کوکنارو د نه اړولو په بدل کې 10,000 پاکستانی کلدارې اخیستې دي. دغه کس نه غواړي نوم یې واخیستل شي ځکه چې وایي له ګواښ سره مخ کېږي. هغه ادعا کوي دا درېیم ځل دی چې د کوکنارو د ځمکې د نه اړولو په بدل کې ترې ملي پولیسو پیسې اخیستې دي. او مهرباني وکړئ
دلته دا حکومتي سیاو چې دی معنا بس اوس دا موږ په ناوړه کښت اخته شو. خیر خو دا خپل مجبوري په خاطر چې اډر نمزه کوي سړی لري هغه فراق کړلی دی. نو دا ترېم تل دی شو خوشته والا د خپل روپی واړي کچیر دی معنا باور هغه چې درې مار اوس نو څوک نه طاقت لري روپی ورکی کنه کې ور دی فراق فرماتي. نو
تاسو نه څومره پیسې غوښتي یعنی په څومره ځمکې څومره پیسې غواړي؟
بس چې دوی بس کلی دی پر دې کلی باندې 15,000 حواله کې پر دې 14,000 حواله کې په 10,000 حواله کې.
دا پولیس دی اردو دی ملي امنیت دا د کوم ارګان کسان دي؟
دا پلیټی دا په دغه په ما دا منګانیم په خبره د ولسوالیم په خبره د زبر خپل دستور غلا کم درته وایم.
او مهرباني
وزه تیر کاله ما مشریف ته ولسوال دلته مرته پوسټي ویله وسته ورته یو معنا دا ما ته امر کړی دا تاریخ ماته نو ورته ته چې درخواست وکړو چې موږ ورولو هغه ته چې ما شوړیا دا هغه په ما بس نه نیستلو په چابک ته ما ته وی ادم ولسته ورته پیدا کړل بارې بیا راایل خو دلته پوسټي والا ته چې د ټول مرول هغه راټول چې ماته فارو چې یا سبا موږ ته 15,000 روپیه راکې بالا تاریخ څخه ماته یې ذمہوار یم
یعنی دا پولیس هغه کسان چې پیسې ورکوي داغوی کوکنار نه اړوي او دغه کسان چې پیسې نه ورکوي داغوی اړوي همداسې مسله ده. استاد پیسې ورکړي که نه؟ تاسو خپله څومره ځمکه ده په څومره ځمکې څومره پیسې ورکړي؟ 10,000. نو فکر نه کوئ چې دا خو تاسو دوه نقصه کوئ، یو دا چې یوه ستره ګناه چې تاسو کوکنار کوئ او بله دا ستره ګناه رشوت ورکوئ. نو هم په رشوت ورکولو کې زیان کوئ او هم داسې فکر نه کوئ چې دا یوه اشتباه ده ولې تاسو نور شیان نه کوئ.
روز مې یو جریب یا دوه جریب ځمکه څوک لري هغه سل منه دوه سوه منه غنم کوي هغه د دوه میاشتو درو میاشتو خوراکه د یو چا نه کېږي هغه د مجبورۍ په خاطر دا خلک کوي.
بیا د هغې کوکنار نه تاسو څومره ته خپله څومره پیسې لاسته راوړي چې د هغې نه 10,000 له رشوت هم پولیس ته ورکړې؟
هغه نه ته ومانې باره چې ته څلوېښت تېره دي هغه باره په 20,000 5,000 په لک روپۍ داسې باره بیا خرڅېږي. نو باره پنځه منه شپږ منه
یعنی دا پیسې کله که تاسو غنم وکړئ یا نور څه وکړئ تاسو دا پیسې ترلاسه کولی نه شئ؟
یا هغه یو بوجي امبار دی په نیم زره کلداری دی نو هغه خپل امبار او مصارف نه جوړي.
نو اوس غوښتنم څه ده تاسو څه غواړئ؟
نو موږ دا غواړو چې د حکومت څخه معنا کښت رسېدلی دی دا خلک معنا د غرفو سه مینې کې اوس موږ موږ ځکه کاوري نشي ما چې چاته ورادو کو هغه موږ خپل راځښت یم موږ پیټلې هم کښتونه په کښتو اوس کار ونه لري اوس پاتې معنا رسېدلی دی.
حکومتي ادارو ته تاسو مراجعه کړئ؟
نو هغه څوک یادولی نشتي.
فکر نه کوئ دا یو ډول فشار هم په هغه کسانو ده چې دوی کوکنار کوي؟ نو دا یو ډول لار هم ده چې هغوی نور کوکنار ونه کوي. تاسو څه فکر کوئ که دا بډې اخیستل هلته ادامه ولري نو تاسو به بیا هم کوکنار وکړئ؟
که فشار نه دی خو خلک د مجبورۍ په خاطر کوي. نو دا خو په دغه خاطر یې کوي نه څوک دوی ته وایي چې مې کړه څوک نور ته وایي چې مې کړه.
مشخص د کومه پوستې نوم اخلی؟ داسې ځانګړی کوي چې د کومه پوستې نوم اخلی؟ چا تاسو نه پیسې اخیستي؟
دا یو پښتنه ده دا ټولې په دغه کار اخته دي. دا ګستر قمنداني ولسوالي ټوله په اخته ده. ولې چې دلته تر مخکې خبر کلي ته ورکړي ځانګړي را کاغه چا ټولې کړلې بهکه چا نه کړې ورته بیا د ولسوالۍ کمپین ناستې د هغه د ورمات چا دي ما خپل په سترګې لیدلې چې د کله پرې وخلې وم ځکه هغه ورکړې هغه د پاسو چې نه کړې ور د هغه د مات.
تاسو پوهیږئ چې موږ دغه خبرونه نیغ په نیغه د شکایت کوونکي او دولتي مسؤلینو ترمنځ د خبرو پر بنسټ چمتو کوو، خو له دې عمله چې دغه کس ونه شو کړی زموږ سټډیو ته راشي، نو موږ د دوی د ستونزې په اړه د کورنیو چارو د وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې د معینیت له مطبوعاتي مسؤل سید مهدي کاظمي سره مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتنه کړې چې آیا په رښتیا هم په هغو ولایتونو کې چې کوکنار کرل کیږي نو پولیس یې په نه اړولو کې له بازګرانو سره همکاري کوي؟
در ولسوالی سنگین ولایت هلمند در ابتدا باید بگم که برنامه محو اراضی
وګورید. هلمند ولایت په سنگین ولسوالی کې په لومړی سر کې د کوکنارو د لمنځوړلو پروګرام له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت لخوا په ولایتونو کې د والیانو په مشرۍ ترسره کیږي. د قانون د تنفیذ ادارې په توګه له موږ نه صلاحیتونه اخیستل شوي تر ډیره بریده، خو بیا هم له مخدره موادو سره د مبارزې پولیس په ولایتونو کې د کوکنارو د لمنځوړلو په پروګرامونو کې فعاله برخه اخلي. دا چې ځینې ویلي او یا یې ستاسو له پروګرام سره تماس نیولی، افغانان د افغانستان د جنوب خلک د هغه کسان دي چې ډیر کولای شي له موږ سره همکاري وکړي او د کوکنارو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. موږ داسې موثق اسناد او شواهد چې وښي خدای مکړه له مخدره موادو سره د مبارزې پولیس یا په هلمند کې د پولیسو منصوبین له هغو کسانو سره چې کوکنار کوي هغوی سره د پیسو د اخیستو په بدل کې همکاري کوي او کوکنار یې له منځه نه وړي نه لرو. د مسکراتو او مخدره موادو سره د مبارزې د قانون له مخې هغه څوک چې کوکنار کوي هغه مجرم پیژندل کیږي او هغه جرم ترسره کړی، نو له هغې سره پولیس قانوني چلند کوي او که دغه کسان د کوکنارو له کروندګرو سره لاس ولري قانوني چلند به ورسره وکړو. موږ ډیر ژر د هغوی د نیولو لپاره اقدام کوو.
دوی په ځانګړې توګه ادا کوي چې پولیسو ترې پیسې اخیستې او پولیسو د دوی په کلي باندې 15 لکه کلداري ایښې دي او تر دې دمه له ده څخه پولیسو 1.5 زره کلداري اخیستي. دوی وایي چې د امنیې قوماندانۍ ته یې مراجعه کړې خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. ښاغلی کاظمي، تاسو د دغه ادعا په اړه څه وایئ؟
مو در مورد یک ادعا است، ادعایی که به صورت شفاهی
ثابت کرده شده باشه؟ دا یوه ادعا ده، هغه ادعا چې په شفاهی توګه ذکر شوی وي. زموږ لاس ته تر دې دمه کوم اسناد او شواهد نه دي رسیدلي چې وښیي پولیسو له چا پیسې اخیستې وي. موږ ته مجرم مجرم دی. موږ ټولو مجرمینو ته په یوه سترګه ګورو. هغه څوک چې مخدره مواد وکړي موږ د هغه کس په نیولو او د کوکنارو د اړولو په اړه به یې اقدام وکړو. دوی دې له خپلو موثقو اسنادو سره راشي، خپل اسناد دې زموږ په واک کې کیږدي. که وروسته تر هغې موږ اقدام ونه کړ نو موږ ملامت یو.
دا خو یو جرم دی چې خلک کوکنار کوي او له دې ویرې حکومت ته راتلی نه شي، نو که دوی غواړي چې له حکومتي مسؤولو کسانو نه شکایت وکړي په دې اړه خپل شکایت حکومت ته څنګه ورسوي؟
شماره 119 پولیس در کل ولایت افغانستان قابل دسترس
است. که داسې کسان په پولیسو کې وي چې له خلکو د کوکنارو د نه اړولو په بدل کې پیسې اخلي، تاسو ژمنه په دې اړه څه ده چې تاسو به په دې اړه څه وکړئ؟
مواد مایی است. ببینید اسناد و شواهد و مدارک برای دستگیری یک شخص ضروری است.
زموږ ژمنه دا ده، ګوره د یو کس د نیولو لپاره اسناد او مدارک حتمي دي. موږ او تاسو پوهیږو نه شو کولای د یو چا ازادي سلب کړو. کله چې موثق اسناد او شواهد ولرو د هیواد یو تبعات د جرم په اړه موږ د هغوی په نیولو کې اقدام کوو. له اسنادو او شواهدو پرته نه شو کولای. هغه کسان هم چې شکایت لري رادی شي، رسمي د خپل شکایت وکړي. که د خپل ولایت په امنیه قومندانۍ کې مشکل نه اوریدل کیږي هغوی د پولیسو 119 شمیرې سره تماس ونیسي. مرکز کې د کورنیو چارو د وزارت معینیت شته، خپل اسناد او شواهد دی راولیږي. هغه وخت که موږ مجرم ونه نیو نو موږ د افغانستان د خلکو په وړاندې ملامت یو.
که دسه کسان په پولیسو کې وي چې د پیسو په اخیستو سره خلکو ته د کوکنارو د کرلو اجازه ورکړي، څه ډول سزا دغو کسانو ته دغه پولیسو ته په پام کې نیول شوی؟
قانون یکسان بر روی کلگی تطبیق میشه. ما قوای تنفیذ قانون است. ما در سال 1392 نزدیک به 20 نفر از موظفین خدمات عامه را دستگیر، ما کماندان یک از ولایت‌ها را دستگیر کردیم. کماندان بعضی
قانون د ټولو په وړاندې یو ډول تطبیقیږي. موږ د قانون د تنفیذ قوای او موږ په 1392 کال کې شاوخوا شل کسه د عامه خدمتونو موظفین ونیول. موږ د یو ولایت د امنیه قماندان ونیول، د ځینو ولسوالیو د امنیه قماندانان مو ونیول، د نیمروز د امنیه پخوانی قماندان مو ونیول چې د مخدره موادو په قاچاق کې لاس درلود. عدلی او قضایی دارو ته مو معرفی کړل. نو موږ ته دا واضح ده او د افغانستان خلکو ته هم باید واضح وي چې د مخدره موادو په کاروبار کې هر څوک چې لاس ولري، که هغه یو عادي کس وي او یا داسې کس وي چې په دولت کې وي او له خپلې دولتي وظیفې ناوړه استفاده وکړي، موږ د هغو اسنادو او شواهدو له مخې چې په لاس کې یې ولرو که په هرې څوکۍ او مقام کې وي ډېر ژر یې د نیولو اقدام کوو بې له کومو ملحوظاتو.
په خاطر دې تاسو د هلمند ولایت یا د بل ولایت په ساته د کومه قضیه درلوده چې کوم پولیس د مخدره مواد د قاچاق یا د کوکنارو د کارولو په برخه کې له کاروانګرو سره همکاري وکړي؟
ببینیم در مرحله اول ما برنامه ما این است که ما بتانیم زمیندارهای بزرگ مشخص کنیم، کسایی که صدها گریب زمینه
و گره پا لمری پراو که زمک پرگرام داده چه مک وشو کرای چه ده زیاد و زمک خواندان و پیجن و حقه کسان چه ده روزمزد پتوگا دهقانانو تا پا سلگون و جریب از مک پا کرایا ورکوی او حقوی ده کوکنارو او مخدره مواد و کرلو تا مجبوروی ترسو لحقی لاری مک وشو کرای حقه کسان چه کروندگرو تا اسانتیاوی برابروی مک ده حقوی ده نیولو لپارا اقدام وکرو. مک ده شل کسا چه مخ که میویل ده طول حقا کلی ارقام دی چه پا واکی لرو ده کسان پا مرکز ولایتونو که نیول شوی دی. زما اوس پا دقیق توگه پا یاد ندی چه ده عامه خدمتونو کم کار کون که مو چه نیولی بو کم یوی پا هلمند ولایت که و که نه. خب تیرو کلونو که مک داس کسان په هلمند که نیولی و چه لدولتی وظیفه څخه په ګټه اخیستوی د مخدره موادو په کاروبار کې اسانتیاوی رامنځته کولی. کله چې زوایم هر څوک چې د نظام په هرې رتبه کې وي او د مخدره موادو په کاروبار کې لاس ولري، نو که موږ اسناد او شواهد واکې ولرو موږ ډیر ژر د هغوی د نیولو اقدام کوو.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0800 22 00 822.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي راديو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت صدای پروګرام ته مو یو ځل بیا ز اسد الله لودین هرکلی کوم. دا پروګرام د افغانستان انتخاباتو ته ځانګړی کړی چې تیر شنبه تر سره شول او میلیونونه افغانانو د ټول هیواد په کچه ګډون پکې وکړ. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر ضیاالحق امرخیل دی. له ښاغلي امرخیل سره به په دې پروګرام کې د انتخاباتو اړوند مسایل وڅېړو. ډیره مننه امرخیل صاحب چې زموږ د خبرونې میلمانه شوئ.
تاسو نه هم مننه. مننه کوم. بیا ازادي راډیو څخه چې واقعنې مونږ سره د ټاکنو په پروسه کې بالخصوص د آگاهي ورکولو په پروسه کې کافي مرسته کړې، همکاري کړې ده.
په سر کې راته وایه مرخیل صاحب چې په ټول هیواد کې انتخابات څنګه ترسره شول؟ هغه هدف چې تاسو درلود د رای ورکونکو د ګډون لپاره هغه هدف ترلاسه شو؟
مننه. د تیرې ټاکنې یعنی اوس د شنبې ورځې ټاکنې شپاړسم د حمل ټاکنو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول اړین تدابیر نیولي چې خوشبختانه په ډېر ښه شکل باندې هم امنیتي ډېر ښه وضعیت و امنیتی ارګانونو ښه امنیتي تعمین کړی و ورته و همدارنګه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم تدابیر نیولي و هم همدارنګه ولس خپل تعهد ښکاره کړ او همدارنګه په ټاکنو کې برخه واخیستله. دلچسپي ډېره زیاته موجوده وه.
د انتخاباتو په ورځ یوه عمده ستونزه چې خلک ورسره مخامخ شول په مرکز او ولایتونو کې هغه د رای پاڼو کمښت و. څه علت و چې رای کمې شوې د انتخاباتو په ورځ؟
ګورئ، د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو اساس لري رای پاڼو ته یا مراکزو ته یا محلاتو ته. د احصایې مرکزي څخه چې هغه معلومات ترلاسه کړي و هغه منظر کې نیولي چې په ټول افغانستان کې واجد شرایط څومره دي. هغه په دې معنا باندې چې چا 13 کلنۍ عمر بشپړ کړی که یو نارینه ده او که ښځینه ده. همدارنګه د 2009 مورد مو په نظر کې نیولي و، 2010 د خلکو اشتراک مو نظر کې نیولي و او همدارنګه نوم لیکنه مو نظر کې نیولي. په جمع کې خلکو ته لاسرسی برابر شوی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه ټاکنو ته د شنبې ورځ باندې عملا په ساحه کې 14 میلیونه خوشه رای پاڼې په ټول افغانستان کې موجود. اما د خلکو اشتراک د شنبې ورځ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم کنفرانس درلوده په حدود 2 میلیونه خوشه خلکو اشتراک کړی دی، یعنی تدابیر ډېر ښه شکل. اما د رای پاڼو کمبود موضوع غواړم یادوري وکړم. د تخنیکي له لحاظه دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ډېر قابل د قبول او اعتبار نه لري، ځکه موږ په ټول افغانستان کې خپل مراکزو کې کارمندان موجود و، په محلاتو کې کارمندان موجود و، د دفاتر لوړ پوړي چارواکي هلته موجود و، د ولسوالۍ په سطحه باندې نمایندګان موجود و. موږ هیڅ وخت خپل دفاترو نه داسې معلومات ترلاسه نه کړ چې 10 بجې 12 بجو کې تر 12 بجو کې په کوم مرکز کې درې پاڼې خلاصې وي. اما دا د کاندیدانو دی
ستاسو هدف دا دی چې هغو سایټونو کې یا په هغو محلاتو کې چې د 10 ساعتونو څخه مخکې رای پاڼې خلاص شوي تاسو یې په شک کې اچولې، دغه شک که لږ واضح کړئ، آیا هلته تقلب شوی دی؟ یعنی رای پاڼې ضایع شوي او که رای پاڼې په مکمله توګه چې شپږ سوه د هغه مرکز ته رسېدلي
نه دي؟ دوه درې برخو دا تقسیم کړم. یو داره که چیرې د 10 یا 12 بجو نه مخکې یا 2 بجو نه مخکې په جمع کې وایمه که چیرې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته کوم معلومات کوم کاندید هواداران یا کاندیدان شریک کول، موږ ورته په دې باندې په شک سترګه ګورو چې خپل کارمند تماس نه دی نیولی، ځکه د مونږ کارمندانو ټولو سره ارتباطي وسایل موجود وو، هم د ناظم صحوي سره، هم د ټاکنو د ورځې کارمندانو سره، هم د فاتیرو سره. اما مونږ دویم د تخنیکي لحاظه د یو کاندید د هوادارانو په غوښتنه باندې مواد نه سلی،
یعنی تاسو وایئ چې دا غوښتنه د کاندیدانو
د هوادارانو اکثره. دویم دا چې هغه مراکز چې درې بجو کې یا درې بجو نه وروسته مواد خلاص کړو، د ټاکنو خپلواک کمیسیون خوشبختانه هغې ټولو ته رسیدګي وکړه، په ډېر ښه شکل وکړه، یو ساعتي موده تمدید کړه، خلکو ته لاسرسی برابر کړه په ډېر منظم شکل. او دویم د تخنیکي لحاظه که په یو مرکز ته موږ شپږ سوه رای پاڼې لیږو، او حقا هر رای د هند کې ودا قانوني سیش پک سو دقیق کې
لا ساعت مجموع
لا ساعت کې. اما عرض قبلوي دا نه چې پاته بجو نه بجو لس بجو کې یو مرکز ته باید د شک پستر ورته وګورو، باید په دیش شکل باندې
نو څه کوي تاسو په هغه مرکز کې چې داسې تاسو ترې راپور درلود چې حالت په نه بجو یا په لاس بجو رای خلاص شوې، تاسو به څه کوي؟ فقط د شک پستر ورته ګورئ که تاسو دغه مرکز رای صندوقونه ګورئ چېړي به
هغه خو موږ د خپل کارمندانو سره چې بیرته تماس نیول او اکثرت هغه مراکز کې اوراق موجود یوازې د کاندیدانو هوادارانو کله چې قطار غټ لیدلی یا غوښتلی چې ډېر زر دا رایه ورکړي، موږ یو سیستم لرو. داسې م نسو کولی چې مثلا په یو وخت کې موږ ډېر محلونه خلاص کړو چې تر لس بجو پورې رایې د هنده خلاصې او هغې نه وروسته څوک مراجعه ونه کړي. یعنې ما په خپل شک باندې په خپل عام باندې زه چې کله کابل کې څو مراکزو ته لاړم، نه ځینې ملیدنه وکړه په حیث د رئیس دارالانشا د ټاکنو خپلواک کمیسیون، په حیث د یو تخنیکي شخص د ادارې، ما په یوه بجه کې ولیدل چې په یو محل کې بیروبار و، حتی تر درې سوه پورې خلکو رایه ورکړې، یا درې سوه لس یا درې سوه شلو پورې. اما داسې مراکز هم شتون درلودل چې څه کالته یو پروسه طی کېږي، هلته د هر کار شمېره لیکل کېږي، هلته ګوته پرنګ کېږي. اما په جمع کې که د وریکو مثبت اړخ دی، ډېرې ښې ټاکنې وي.
نړیوالو هم وویل چې د افغانستان انتخابات د تېرو ځلونو په پرتله ډېر مثبت و. اما راپور نه موږ درلوده چې په کندهار کې، هرات کې، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې، حتی د کابل په شمول، د رای پاڼو د کمښت له امله ځینې خلک د رای ورکولو له حق څخه محروم شول. تاسو تاییدوئ دا راپور نه؟
زه مطلق دا نه تاییدوم. کمل لرې پرتو سیمو کې داسې په کابل کې درې مناطقو سره موږ د مشکل سره مخامخ سو، په وخت زمان ورته رسیدګي وسوه. حتی په کابل کې داسې مراکز وجود درلودل چې تر ات نیمو پورې همهلته رایدهي وسوه، ځکه خلکو ته لاسرسی برابر سو. څوک چې په قطار کې و هغه تکمیل سو، هم په هرات کې په داسې شکل باندې، هم په بلخ کې په داسې شکل باندې خلکو ته په کافي اندازه باندې لاسرسی برابر سو. هیڅ مشکل په دې مورد وجود نه
لري. تاسو ویل چې شاوخوا دیارلس میلیونه رای پاڼې په ولایتو کې موجودې وې، اما اووه میلیونه کسانو رایه ورکړه. دا د نورو رای پاڼو سرنوشت څه سو؟ تاسو د دې لپاره چې اندېښنې له منځه یوسئ، دغه رای پاڼې به څارونکو ته وښایي.
موږ د افغانستان خلکو ته مکلفیت لرو د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې حسابدهي ورکړو، حساب ورکړو چې څومره رای پاڼه مو چاپ کړې وه، څومره مو ولایاتو ته لیږلې ده، څومره مو په ګودامونو کې ده، څومره مصرف شوې ده، او څومره بیرته د مراکزو نه بیرته ستنه شوې. د هر رای پاڼې مکلفیت او مسؤلیت موږ لرو چې خلکو ته حساب ورکړو.
بله، امرخیل صاحب، کاندیدان وایي چې په ځینو محلاتو کې، په خصوصا په لرو پرتو ولایتونو کې چې د میدان وردګ ولایت موضوع په هماغې ورځ هم یاده شوله، ځینو کسانو د یو خاص کاندید په ګټه صندوقونه ډک کړي. د دې لپاره چې د اوریدونکو اندېښنې لرې شي، هغه صندوق چې د یو کس لخوا یا د یو ډل لخوا نه ډک شوی دی، دغه بل صندوق سره چې هلته شپږ سوه کسانو په کرایه اچولي یا دوه سوه کسانو په کرایه اچولي، د هغه سره به توپیر تاسو د راشمیرنې پر مهال څنګه کوئ؟
دې لپاره میکانیزم لرو، سیستم دلته موجود ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون اراده د دې لري او ډېر باعزمه اراده لري. هر هغه ځای کې چې رای دهي سوی ده، د خلکو د رای څخه به حفاظت کړي. کوم ځای کې چې رای دهي نه ده سوی، خلکو په ټاکنو کې برخه نه ده اخیستې، د هغې په پاکاری باندې موږ مکلفیت لرو. هغه به پاکوو، حق و باطل نه جدا کوو، پاک رای به د خراب نه جدا کوو، پاک به د تقلب نه او تقلب به د پاک نه جدا کوو، ځکه دا د موږ مکلفیت ده او لست اطمینان د دې ورکو چې دې کې حوصلې نه کار واخلي او دې ادارې باندې باور وکړي. دا معلومیږي کله چې موږ صندوق ته مراجعه کوو، هلته واضح معلومیږي اے ناظر دلته موجود و، کونه اسناد شواهد دلته ستدي. کله چې موږ صندوق ته مراجعه کوو، موږ ګورو چې دا ټول یو نفر ټیک مارک کړي دي که دا مختلف کړي دي، آیا موږ ګورو چې واقعا مال ته رایدي هیڅ سوی ده او یا تنها د فرم د نتیجې فرمه موږ ته راستول سوې ده. دا هغه موارد دي تخنیکي لحاظه تخنیکارانو همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیشن به په دې مواردو باندې کار کوي، د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکړي چې دا ټول موارد په نظر کې نیول کېږي.
بله جناب امرخیل صاحب، د افغانستان مرکز کابل ته د انتخاباتي موادو انتقال هم پیل شوی دی، او داسې ویل کېږي چې د دغه اونۍ تر پایه پورې، یعنې د پنجشنبې تر ماښامه پورې، به ټول صندوقونه کابل ته راورسیږي. تاسو د دې صندوقونو خوندیتوب ته څومره ډاډمن یې؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول مواد چې کوم د ټاکنو په ورځ ترې استفاده شوې ده، د هغې تدبیر تر انتقالېدلو د پلان په اساس مخته ځي. موږ اکثرت مواد بیرته انتقال کړی دي. هغه لري پرتی ولسوالۍ چې پاتې دي ډیر محدود ولسوالۍ د هغه انتقال به هم تکمیل شي. همدارنګه د نتایجو فرمې یا کسوړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر د نتایج ملي مرکز ته انتقال پیل شوی ده او پروسه هم د تېرې ورځې نه پیل شوې ده. ولس چې په دې مطمئن اوسېږي، ولس دې فقط حوصلهمندۍ نه کار واخلي او کمی صاحبان دې همچنان اطمینان د دې ورکړو چې د هرې رایې نه د دوی د هرې زحمت چې په هغه ورځ باندې بسلی نامنی په غاړه اخیستې وو. همدارنګه هغه جوي وضعیت هم مساعد ډېر نه وو او د دونه په شوق او ذوق د مراکز خواته تللي د رای نه به نگهداري کړو. اما بعد غلطه رایه، تقلبي رایه، یو نفر صندوق ډکول، تهدید کول، ناظر له مرکز نه شړل یا د چا په ګټه یا خلاف کار کول، دې مواردو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډېر جدي ده. ولست مطمئن اوسېږي حق به حقدار ته انشاءالله
د انتخاباتو پر ورځ باندې. امرخیل صاحب، تاسو خپل ویل چې 211 مرکزونه د امنیتي ګواښونو له امله تاسو خلاص نه کړی شو، اما داسې راپور نه هم شته چې هغو مرکزونو ته مخکې له مخکې نه رای پاڼې لیږل شوي ویزونو ته. د دې لپاره چې په دې برخه کې هم د اورېدونکو اندېښنې رفع شي، څه وایي اورېدونکو ته چې د هغو مرکزونو چې په هغې ورځ باندې د هغو له رای پاڼو نه په غلطه استفاده نه کېږي؟
موږ هر هغه مرکز چې بند شوی ده ډېر زر به د هغه کوډ مشخصات هم رسنۍ سره، هم مدني ټولنو سره، هم د افغانستان خلکو سره شریکو او د موادو اطمینان ورکو. سي موادو نه سوء استفاده سوي نه، که چیرې سوء استفاده سوي په کملرې منطقه کې په هغې کې باندې وړاندې به مقاومت کوي د ټاکنو خپلواک کمیسیون. یعنې مقاومت په دې معنی چې هغه باطلېږي، ځکه کله چې یو مرکز بند وي راپور راسي چې امنیتي ارګانونو امنیت نه ده تامین کړی، مرکز خلاص سوی نه ده، د خلکو هلته لږ ګډون نه ده کړی او موادو نه پس له انتخاباتو نه سوء استفاده سوي وي، اول خو دا موجود نه ده په داسې شکل باندې. که چیرې په داسې شکل سوي وي، عاملینو ته به سزا هم ورکول کېږي او همدارنګه هغه مرکز به باطلېږي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیرو ټاکنو بیشتر تجارب نه په دې مواردو کې استفاده کوي. یعنې زه بیا هم خلاصه کوم، دا مورد څومره رای پاڼې ټاکنو خپلواک کمیسیون چاپ کړي، څومره مراکز بند سوي دي، څومره محلات موجود و، څومره استفاده سوي، څومره غیر استفاده دي، د وی پاڼې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په حساب د افغانستان.
امرخیل صاحب، افغانانو په ډېر شوق سره په انتخاباتو کې برخه واخیسته، اوس دې ته منتظر دي چې نتیجې معلوم شي. تاسو ویل چې د رایو شمیرل مو پیل کړی دي، کوه چې د رایو قسمی نتیجې څه وخت اعلانیږي او وروستۍ نتیجې به څه وخت اعلان شي؟
موږ کوشش کوو هغه تقسیم اوقات مو چې محل ویشن چې د نتایجو د اعلان لپاره ترتیب کړی ده همغه په اساس باندې مخته ځو. د قسمی نتایجو امیدوار یو چې په ضرب د 415 ورځې کې موږ ولسته څه شی وړاندې کړو او همدارنګه نهایي نتایج به موږ په 24 دسمبر باندې تقسیم اوقات په اساس باندې، ځکه پس له دې نه چې د شکایتو محترم کمیسیون خپله بررسي شکایتو ته رسیدګي وکړي، د هغې نه وروسته موږ اعلانوو.
یوه اندېښنه اوس دا ده چې ممکن لکه څنګه چې له حالاتو ښکاري ځینې کارپوهان هم په دې نظر دي چې د افغانستان د خلکو رایې تیت شولې په اتو کاندیدانو باندې ممکن انتخابات دویم ځل ته ولاړ شي، که دویم ځل ته ځي تاسو ورته له مالی او تخنیکي پلوه څه ډول چمتووالی نیولی؟
خوشبختانه هم د مالي له لحاظه هم د تخنیکي له لحاظه که چیرې ټاکنې دویم دور ته ځي موږ کافي چمتووالی لرو. یوازې ورقمونه ده چاپ کړي او هغه هم هغې مشخص کمپنۍ سره ورباندې بحث سوی ده چې هغه به په ظرف دی په یوه هفته کې هغه چاپیږي. اما د قانون اساسي په رڼا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلفیت لري کله چې ټاکنې دویم دور ته ځي موږ باید دوه هفتو کې پس له دې نه چې د اول دور نهایي نتایج اعلان کړو دویم دور ټاکنې ترسره شي.
تاسو ډاډه چې په دې دوه اونیو کې به وروسته له چې لومړنی دور نتیجه ورنکي په دوه هفتو کې به تاسو وتوانیږئ چې
دویم دور انتخابات ترسره کړئ؟ د دویم دور لپاره تخنیکي لحاظ، لوجستیکي لحاظ تدابیر نیولې دي. ولس مطمئن اوسېږي ان شاء الله او هغه هم د لوجستیکي لحاظ، تخنیکي لحاظ یوازې د دوه کاندیدانو ترمنځ ولایتي شورا ټاکنې ورسره نه وي او مرستونز یو مشکل نه وي چې په کم فکر کېږي تدابیر لرو او مکلفیت لرو د قانون په اساس باندې ټاکنې ترسره.
امر خیل صاحب، سره دې چې تاسو ویل چې تر اوسه د رایو شمیر معلوم نه دی، نوې شروع شوی دا بهیر، اما په فیسبوک کې او ځینو نورو اجتماعي سایټونو کې موږ ګورو چې حتی کله کله د انتخابات خپلواک کمیسیون په ادرس باندې، نه پېږم چې دا ادرس به جعلي وي که واقعي، په فیسبوک کې ځینې ارقام وړاندې کېږي. مثلا ویل کېږي چې پلانکای کاندید په دغه ولایت کې دومره رایې لري، پلانکای کاندید په دغه ولایت کې دومره رایې لري. دغه ارقام څومره دقیق دي؟
نتایج عموما اعلان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې ارتباط لري. هر هغه نتیجه چې د ټاکنو د رسمي نتایجو نه مخکې که یو کاندید اعلان یا کوم نهاد اعلان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره رسمیت نه لري، اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ داسې رسمي پاڼه وجود نه لري چې هغه دې د نتایج اعلان کې یا د تخمین فعلا ورکوي چې فلانی کاندید دومره وړي دي، بل کاندید دومره وړي دي، اما بیا هم په دې کې غوښتنه د موږ د کاندي صاحبانو څخه دا ده اولس ته ښه داده چې حوصلې نه کار واخلي پرېږدي چې دغه اداره چې د قانون له لحاظه مکلفیت لري په هماغه شکل باندې چې وعده یې کړې د افغانستان خلکو سره نتایج اعلان کړي نتایج لپاره خپلواک کمیسیون سره رسمیت نه لري امیدوارې سو چې کاندي صاحبانو همدارنګه نور دوستان چې په دې مواردو کې کار کوي د ولس ذهن مشوش نه کړي
ډېره مننه عمر خیل صاحب د خبرونې د پای شېبو ته رسېدلی فقط په پای کې غواړم ستاسو پیغام واورو چې خلکو ته څه وایي او د جمهوري ریاست او همدارنګه د ولایتي شورا کاندیدانو ته څه وایي
ولس ته زموږ پیغام د غوښتنه مدارسې په دې مرحله کې د رشمیرونو یا د جنبندۍ مرحله کې د حوصلې نه کار وکړي په دې ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې باور ولري او موږ اطمینان ورکو چې دوی د هر رای نه به موږ حفاظت کړو هر هغه ځای کې چې تقلب سوی ده سرغړونه سوی ده خلاف د اصولو مقرراتو کار سوی ده هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار موږ کړی که هغه د کاندید کړی وي که هغه د دوی هوادارانو کړی که هغه حکومتي چارواکي کړی که نورو کړی د ټاکنو خپلواک کمیسیون اطمینان ورکوي د افغانستان خلکو ته چې حق رایا صحیح رایه د غلط رای نه پجدا کوي او په دې کې تصمیم لرو اراده به عزم لرو قوي اراده لرو چې دا کار بکاو او ولستی مطمئن اوسی
ډیر مننه کوم بعد زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه د پروګرام همدلته پای ته ورسید ل خپل میلمه د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشاء مشر زیاول حق امر خیل صاحب څخه ډیر مننه
ta mkhawal ta mata wel mujaa